درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په مو کړی د دې ساعت مهمو خبرونو ده. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستې او اسرائیل وایي په تهران بمباري دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه تر جمعې پورې تړلی وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبه په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوه تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبر کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیما ګواښي. ما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40 سلنه ځمکه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبه په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په دو جلا اعلامیو کې لیکلي چې وتنې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نور چې یو ښځه هم پکې شامل ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکوره د تیښتې په جرم په درو ووهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 درې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سهکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدني سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړمې شپې د لوی برید د تلفاتو شمېر 300 کسانو ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 100 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل رئیس یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په داسې مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی وو تر څو د سه شنبه په ورځ په کاناډا کې د G7 یا اوو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لاس سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنګټن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یوه 9 پولیسه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوه چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وو. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکی و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیز کون کو زبرش نغم واری وزره به هم تاسو ټول تشرف واسمم د اوم ټولګي جغرافیه مسمن یول سم لوستم ور زده کون کو زمرا ستاسو د نن ورځې یول سم لوست موضوع د سیادری وچی د سندونو په اړه په اړه سپوږی کتاب صفحه لیواتی من پیل بهتر اتیاتی میسه پیبریم. خورا گلو لیزه کن کز مرستاس درم رزی دلوز درسی اهداف بیبارت دیله دا اسیه دلوی وچی ده سندون فاره سپوهیشی، دویم دا اسیه دلوی وچی جهیلونه سمندرگی او خلیجون، دریم دا اسیه دلوی وچی اکلیم. دا هوا دری مهم موضوع کنی دی چی نرمز بیمرا تاس پلوست گولولو و پا حق لبایر بشپر معلومات تر لاسه کن. نستاس در چولو کدر منو گلو لیزه کن کد پرات و جاو دکات پا هیله ما هیله ده چی دلوز تر پای پر رس رمارکیا وکلی او یرسو زدکلیم. خوږه که درمونه زده کوونکو د لوست د پیل په شېبو کې لومړی مراو تاسو د اسیا د لویې وچې د سیندونو په اړه څه پوهېږئ معلومات لاسته راوړم. قدر موږ زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، آسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یې په زړه کې موقعیت لري. او آسیا لویه وچه ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم د آسیا لویه وچه ډېر زیات سیندونه لري چې دغه د آسیا سیندونه د بهیر له مخې څخه سمندرونو خواو ته روان دي. په دې خاطر سره دغه برخې چې دي په څلورو حوزو باندې ویشل شوي دي چې هر حوزه به نن ورځ موږ تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ول. لومړنۍ حوزه چې د درنو زده کوونکو، په دې حوزه کې هغه سیندونه چې د سایبریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورتویږي، دغه له دغو سیندونو څخه عبارت دي. او د دې تر څنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سیندونه دي، هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سیندونه دي. د دې سیندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي. دویمه حوزه چې د درنو زده کوونکو، په دویمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا ختیځ خواته د آسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګیو ته تویږي. په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي. او په دغه کې شامل سیندونه چې دي درنو زده کوونکو، د امو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادي او واستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي. همدارنګه د هوانګوه سیند چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي. د دې تر څنګ د میکانک سیند چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبوډیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي. دریم چې دی درنو زده کوونکو، دریمه حوزه کې همیشه درنو زده کوونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي، چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي. د ګنګا سیند دي چې هندوانو ته دغه سیند ډېر زیات سپیشلی دي او ډېر زیات ورته مقدس دي. او دغه سیند چې دي د بنګلادیش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تویږي. د سن سیند چې د عمان په سمندرګي کې تویږي. د کاروان سیند د دجلی او فرات سیندونه دي چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د فارس خلیج ته ورتویږي. څلورمه برخه چې د درنو زده کوونکو، یا هم څلورمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د آسیا په داخلي جهیلونو کې تویږي. د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دي او د سیر دریا یا هم سیهون دي چې د آرل آل په جهیل کې تویږي. د اورال سیند دي چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي. د کسپین په سمندرګي کې تویږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې پوه سئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه پوهیږو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، جهیلونه عبارت له هغو ولاړو اوبو څخه دي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې اوسېږئ او په منځ کې اوبه اوسېږي. سمندرګیو په هکله خو موږ او تاسو پوهیږو. اوس هم خلیجونه پوهیږو. خلیجونه هغو ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې درویو خواوو ته یې وچې اوسېږئ او په منځ کې اوبه اوسېږي. جهیل او د خلیج تر منځ دومره توپیر دي چې د جهیلونو څلورو خواو ته وچېږي او د خلیج درو خواو ته وچې اوسېږي. نو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج تر منځ توپیر کولی شو. خو ژاو بلې زده کوونکو، دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، کازاکستان، منځنی آسیا، سهیل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه لولو. خو شو زده کوونکو، په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او عظمي اوږدوالی چې د دې سیند دی. درنو زده کوونکو، د 800 کیلومتره او سوري چې دي په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. هم چنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې، په قزاقستان کې د بغیشا، د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د قرغستان کې د بیساکول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي. د امیر بندي، د غزنی ولاړې اوبه دي او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د سوانکاري جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي کوم چې زیات ښکلې منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي تر څو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. ترنو خو ژوند کون کو تقدیدم پر مراد تاسو جهیلونه و پیژند. اوس هم د اسیا د لوی وچی خلیجونه پیژند. خو ژو ګل لیز کون کو د اسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چي. ډیر مشهور یی د اوب خلیج دی. خو د دې تر څنګ د خپل ځان کې نور کوچنی او وړ خلیجونه هم لري. یعنی مشهور چي دی هغه په خپل د اوب خلیج دی. بل چې د ختیځ اسیا د سواحلو خلیجونه چي دی د دې سواحلو کې د کورنوتسکي خلیج له مشهور خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې تر څنګ د اسیا د سویلي سواحلو خلیجونه چي دی د سیام خلیج دی، د بنگال خلیج دی، د پاریس خلیج دی، د ابو عدن خلیج دی چې د له مشهور خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي او نور خلیجونه هم دي. او همچنان د اسیا لویدیز ساحلي خلیجونه چې دي د کوچنی خلیج د اوکوبیر خلیج په نامه سره یادیږي چې د لوی او وړ سمندرګۍ هم په اسیا کې لیدل کیږي. د کسپین سمندرګۍ دی د اسیا په دننه کې د اسیا د لوی وچې په دننه کې ډېر لوی سمندرګۍ له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د اسیا د ختیځ سمندرګۍ چې په خپله د بیرنګ سمندرګۍ یا هم د اهوستک سمندرګۍ دی، د جاپان سمندرګۍ دی، ژر سمندرګۍ دی او د ختیځ چین سمندرګۍ دی. د اسیا سویلي سمندرګۍ چې دي درنو زده کوونکو د ختیځ چین سمندرګۍ دی، د جیوا سمندرګۍ دی، د اندومانا سمندرګۍ دی او د عربو سمندرګۍ دی، د عمان سمندرګۍ دی چې زیات سوداګریز اهمیت لري او د اسیا په لویدیځ کې سور سمندرګۍ ډېر مهمو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې د سمندرونو خلیجونو او جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې اوس موږ د کړو اوسېږې اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې اقلیمي سیمې پیژنو. خوشحال ګل لیز زده کوونکو، اسیا ډېره پراخه لویه وچه ده، کوم چې د استوایي له سیمو څخه تر شمال قطبه، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بېلابېلې اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د اسیا په لویه وچه کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه د جامو ډولونه بېل بېل او راس راس دي. یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو اسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په هکله به نن ورځ موږ تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي اسیا لویې وچې کې کوم اقلیمي سیمې چې دي په خپله د قطبي یا هم احتجاجي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي چې دا د اسیا د لویې وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې د شمالي عرض البلدونو یو پر 26 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوطې دي او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خاوره یې ډېره زیاته حاصلخیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نسته، پکښې کې له کنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتیګرید 60 درجو ته رسیږي. د دې تر څنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کوم اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګرید 39 درجو پورې رسیدي چې ناجوګان همیشه په دې سیمې کې راشنه کیږي او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې دي درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دی چې دغه ډول اقلیم د منځنی اسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په سیر باندې تر ترکیه پورې غځېدلی دی چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنی اسیا هیوادونه پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یا هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي چې کابو 150 تر 200 مترو پورې تر منځه پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجې سانتیګرید ته رسیږي. ژمی یا سوروالی د ژمی د سوروالی منفي درجه چې ده په خپل لس او 15 درجو سانتیګرید ته رسیږي. د دې په څیر صحراګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کیږي. څلورم درنو زده کوونکو، د غرنیو او لوړو برخو اقلیم دی. دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشاه، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیمي جوړ کړی دی. او ورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي. واوره ورنونه پکښې اوسېږي او همچنان غرونو دغه لړۍ د اسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم صحرایي اقلیم دی چې د لامه څخه معلومیږي چې دا په خپله د عربستان ټاپووزمه کې ده. افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده او د دوبی د تودوخې درجه یې له 15 سانتي ګریډ درجو نه زیاتیږي او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټیږي او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کیږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې دي ډېرې زیاتې ګرمې دي، اورښت یې کله کله 50 متره ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي، یعنی نه کیږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو، معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنی اورښت یې د 400 ملي مترو څخه زیات دی او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او 2 سانتي ګریډ د 2 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اوم هم درنو زده کوونکو، مدیترانهي اقلیم دی چې د ترکیه د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده او کوچنی سمندر مدیترانهي سمندرګۍ ختیځ غاړي په مدیترانهي اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانهي بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو، استوایی یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات دی او اوړي یې او ژمي تودوخې یې زیات بدلون نه لري، یعنې د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 او 20 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې ده، دغه ډول استوایی یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوه ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو، نه هم د استوا برانی یا هم زګلونو اقلیم دی چې دا د شرق المحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنګلادیش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنی اورښت یې په زیات اندازه سره او په هره میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنی منځنۍ تودوخه د سانتي ګراد 25 او 20 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده لمده وي او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي، هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب دایره بسر خو. لومړنی سوال، د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په سیمو کې پرتې دي؟ الف تر قطب لاندې، ب قطب ساحه، صحرایي، دال، غزنی. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د استوا ځنګلونه د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډېر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورښت او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال، درنو زده کوونکو، بنګلادیش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درس پر چیز دست دست بدرانه حضور که زیجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګي پورت د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرش نا غم فاری زل به هم تاسو ټول ته دزره لکم نه شر غواس پم د اتم ټولګي جغرافیا مز من یو لسم لرستم. هله چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون ته برتر او جوړو صحت مند او سر یو د صحت جمع وبم پتن می درنو ز کون کو د چیز مرسته سو تیر برزیل اوس د امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافیا، بشری جغرافیا او هم چنند ته کوم او نشات ما حق لو. هله چې تاسو ټول قدر منو ز کون کو یوسز د کړی وو سی جاپو یوسه پوسی وو سی درنو ز کون کو مزمر استاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ بس ملاقات سو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق سره پوهیږي. معلومات لاسته راوړو کتاب صفحه له وقته یې مینه پیل بهتر سلور نیوي سی پی پری هم درنګ زمر استاسو د نن ورځې تر سیاه ته هم هغه موضوع کني چې نن ورځ به ملاقات سو پولیس کې ولولو. عبارت دی له لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق سره پوهیږي، دوه ملایکنی امریکا دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به ملاقات سو پولیس کې ولولو او په حق له به په تفصیلي شکل سره معلومات لاسته راوړو. نه هله د ستاسو ټول درمن زده کوونکي د لوست تر پای پر رسم مرتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی، درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حقله او هم چنان لایتنی امریکا په حقله معلومات ولولو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی مجاو تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړو او وپوهیږو. دا چې مجاو تاسو ټول پوهیږو امریکا لویې وچې هغه لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل پراخوالي له کبله څخه پر دوو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي. لومړی مجاو تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسني شرایطو کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پرمختللو لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې شمالي امریکا کې اندرونه سکون کو شمالي امریکا یې تر ځمکې لاندې ډېر زیات شمېر کانونه لري چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. د کانونو تر څنګ امریکا لویې وچې کې طبیعي سرشار زیرمې دي، پراخې ځمکې او د اوبو د ډک سیندونه او ډول ډول اقلیم له پلوه څخه امریکا لویې وچه د نړۍ یو له پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ژوند بڼه او پکې کې د ژوند بڼه په عصري ډول سره ده. همدارنګه قدرمن زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې د کشف څخه وروسته اروپایان د لوی وچې ته مهاجرت وکړل او غوښتل یې تر څو په دې کې خپلې پانګونې چونی وکړي، تر څو وکولی شي خپل د ژوند ورځني چارو ته پرمختګ ورکړي او وکولی شي خپل په ژوند کې پرمختګونه وکړي. نو دوی دغه امریکا لوی وچې ته مهاجر شول. اروپایان کله چې دوی مهاجر شول، نو دوی د خپلو مهارتونو او استعداد په کارو اچولو سره وکولی شوای چې د پیړیو په اوږدو کې نوي تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لوی وچې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه هغه کومې کاني مربی چې دي لري، طبیعي زیرمې چې لري، د هغوی څخه استفاده وکړي. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغېزمن عوامل موجود دي، چې د دویمې نړیوالې جګړې د زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شوله خو بیا هم متحده ایالاتو د دغه جګړو له کبله څخه زیانمنه نه شوله، ایسته دې اقتصاد ته زیان ونه رسېدي او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل. وی کولی شوای چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. شمالي امریکا د زیاترو هیوادونو د پوهانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای شي چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمنو او هم چنان د دې ترڅنګ د نړۍ یو له پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل شي. خوشو ګلالي زده کوونکو، نه یوازې دا چې کاني منابع امریکا لوی وچه په خپل ځان کې لري، بلکې د دې تر څنګ د پکرن او مالداري کې هم ستر رول لوبولی دي. په شمالي امریکا کې طبیعي سرشار او پراخې منابع لري، چې همدغه لامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصلخیز ځمکې ولري، چې د دغو حاصلخیز ځمکو له لارې څخه مختلف ډول حبوبات کوي، چې د هغو له جملو څخه غنم، جوار پکې کرل کېږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي سر ته رسېږي، چې دغه کرنیز فعالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلي دي چې د امریکا د لویې وچې په اقتصاد کې پرمختګ راوړي، چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځانګړي ارزښت لري، چې په دې هیوادونو کې د غویانو، پسونو او وزو د لویولو او هم چنان د دې تر څنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، کانونه او صنایع په امریکا کې د امریکا لویې وچې کې چې زیات شمېر کانونه او صنایع لري، د هغو له جملو څخه په خپله درمنه زده کوونکو د نفتو سنگ او د اوسپنې د ډبرو سکاره کانونه پیدا کېږي، چې د له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اوسپنې او ډبرو سکاره کانونه یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمېرل کېږي. همدارنګه د دې لویې وچې نور غوره کانونه سره زر دي، چې ستره منبع جوړه کړې د اقتصاد په برخه کې، سپین زر او همدارنګه مس، نیکل او داسې نور دي، چې د امریکا یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کېږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دي په لویو ښارونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځه ګونې جهیلونه په شاوخوا کې جوړ شوي دي، چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې صنایع او پلیزات تولید کول او درند صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې لستر برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي، د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول، الوتکو جوړول او بالاخره کیمیاوي صنایعو جوړول، د نفتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د اقتصاد په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دي. نو درنو زکون کو دلوس تر دیدم پر مراتاسو د امریکا د لوی وچی د قانونو او د اقتصاد په حق معلومات په بستله وس هم دلوس راتلون کی برخه ترازو چی پدی برخه کی لایتنی امریکا په حق معلومات لاس تراوړو چی لایتنی امریکا کوم امریکا ته ویل کیږي او څنګه جوړش لري خو نو زکون کو لایتنی امریکا چی په خپل د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په سیر پر مختللی هیواد نه دی خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کیږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي او هم چې نن د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات د کچې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي چې کرنه په دې هیواد کې درنو ځکونکو د شلمې پیړۍ په لومړنۍ کې د کرنې په برخه کې بدلونونه استراس اغلاله چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتنی امریکا وکولې سپې د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړی چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبي امریکا د هیوادونو په غوره کرنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبي، غنیو، ککاو، قهوه، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو د حاصلات لري چې سربېره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځانګړي ډول سره غنوم او جوار په ډېر اندازه سره کړل کیږي چې د دې څخه د سات په پیاوړول کې ستره ګټه اخیستل کیږي لکه هم چې نن د ارجنټاین کې د غنمو او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې قهوه تولیدوي او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو یعنی خام ربړه د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کیږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړول کې ستر رول لوبولی دی د دې ترڅنګ کډرمن او ګلریز د کونکو د امریکا د لوی وچې بل برخه چې ده هغه په خپل د ارجنټاین دی چې ارجنټاین د غنمو او جوارو مهم تولیدونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکي هیواد دی او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیلا، قهوه، ککاو، غنۍ، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګ سربېره پر دې ټول جنوبي امریکا کې جغندر، کاند، کتان او ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې ورډ محصولات له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا د لوی وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی د دې ترڅنګ کډرمنو غوړلیز د کون کو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې په لایتنی امریکا کې قانون او صنایع په حق لولو چې په لایتنی امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر رول په دې برخه کې لوبولی دی چې د دې له جملو څخه په خپل برازیل او ارجنټاین ځنګړي ارزښ لري چې د هیواد په شنو او پراخو دشتو کې د شتوالي له عمله څخه د رمو ساتنه کیږي چې مالداري په ځنګړي ډول سره لکه غواګانې وزې ډېر رواج او هم دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي ځکونکو جنوبي امریکا یو له هغو لویو چې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د قانون او صنایعو درلودونکو د نړۍ جنوبي امریکا د طبيعي منابعو له پلوه څخه یو بډای لوی وچ دی چې په دې لوی وچ کې د نیپتو غازونو او هم چې نن سره زر سپین زر او میسو او اوسپنې قانون په پراخه توګه سره پیدا کیږي او دا سیمې د نیپتو د منابعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې د نیپتو زیرمې په خپل د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي چې دا په خپل د زرګونو کلونو مخکې د مسمک لاندې چې کومې د حیوانات د مدرسمک لاندې پاتې سوي دي چې کله زرګونو میلیونو کلونو باندې تیر سوي دي د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره او هم چې نن د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل سوي دي چې په دغه لوی وچ کې په امریکا لوی وچ کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي د دې ترڅنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د امریکا د لوی وچ په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل د دې لوی وچ نیولو لپاره کله چې دی راغله د دې یوازنی لامل دا و چې دی غوښته د دې د کمیټي په لیزاتو لکه سره زر سپین زر او لاس تر او د دې څخه ګټه واخلي نو دی په دې خطر سره غوښته تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي او سپین زر زیاتره قانون چې دی ترنو ځکونکو په مکسیکو او بوکی توکی د المونیم د تولیدات لپاره استعمالیږي چې په جامیکا کې د دې د نیپټو د صنعت ډول ډول قانون لکه د فلزاتو ویلې کول او په میسو کې مهم قانون لکه د چیلي په هیواد کې د یادونی وړ له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنۍ حالت یې لوبولې دي. چې دغه ټوله قانون د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولې دي، نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویل سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه څخه وکولای شي چې د نړۍ په نړۍ کې یو له سترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل شي. او کچیرې د امریکا دغه پراخوالي ته موږ تاسو متوجه اوسېږو، موږ ویلی سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه یو بډایه هیواد دی، بلکې د دې ترڅنګ د پراخوالي له رویه څخه د نړۍ له څلورم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل چې خدای دې وکړي تاسو ټول ور باندې پوسی اوسېږي او د دې د اقتصاد په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کړي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي بیان کړي، یعنې د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند نور باندې ولاړ دي کوم دي بیان کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلي، یعنې په شمالي امریکا کې کوم غوره قانون موجود دي د حقوق او غوره قانونو نمونه واخلي. دریم سوال، درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کومو شانو باندې ولاړ دي، یعنې د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کومو برخو پر کومو شانو باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي، هغه قانون منبع دي، هغه کرنه مالداری ده چې شته؟ که هر څه ووسیږي تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو د نن ورځې د لوست څخه خوند اخیستی وي، یو څه مو زده کړي ووسیږي او په یو څه پوسی ووسیږي، تر څو وکولای شي دغه د لوست نن زده کړي شان تر په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوښ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته شوق غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله ویترامات مکبول کی قدر منو کولای زکون کو زبرشنا غم خور تاسو ته یو زلبی هم شرق راس پېما د نه هټل کی جغرافیا مزمن یو لسم لوستا هیله د چی تاسو ټول قدر منو کولای زکون کی براتر او غچور صحت مند او سړي او د صحت مې بم بتن تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست یو لسم لوست نو هیله د چی د چیر ورځې لوست نو بم په پراو د کی ډول سره د ځنن سره تکرار کړی او ذکر وو سیږي او نن ورځې لوست پرا چم تو غوالي او مده سره راغلی اوسېږي. خوښ وګړلی زده کوونکو، انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. همشنه نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافیایي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. وروګل لیز د کونکو د لوست په پیل پښې بو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات لولو چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف نور څه سړي. په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافي د کارونو صنایع او هم چنان د دې ترڅنګ د محصولاتي جغرافي په حق معلومات ترلاسه کړو. نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسیا په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، اکیانوسا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري، که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یې هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کرې د مساحت په دریو کې یوه برخه نیولې ده، یعنې د درو برخو کې یوه برخه چې ده هغه په خپله په اکیانوسی پورې مربوطه ده. خو د اکیانوسی ټاپوګانې چې دي له دیرلس میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ مساحت لري، یعنې د دې دغه کوم مساحت چې دی د دې پراخوالي درجه چې دا په خپل له 13 میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ دی. چې د نیو ګینیو ټاپو چې دی یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په حق له هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سرو کې د شلو د اکیانوسي مساحت یې په برکې نیولی دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سرو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسي ټاپوګانې چې دي درنو زده کوونکو د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندي شوي دي چې هره برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. قدرمنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه چې ده په هغه پخپله د میلانزیا یا هم میلانزیا چې د استرالیا په شمال او ختیځ کې د استوا د کرښې په سویلي برخه کې یا هم جنوبي برخه کې موقعیت لري او د تورانو د ټاپوګانو معنا ورکوي. نیو ګینی د دې ټاپوګانو له ډلې یا هم له برخې څخه شمیرل کیږي چې دا پخپله دغه برخه چې ده د میلانزیا برخه چې ده پخپله پر دغه نیو ګینی ټاپوګانو پورې مربوط ده. دغه پخپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګنده کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی سو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوشاو ګلالیز د کوونکو، دغه لویه وچه یا هم په دغه برخه کې که څه هم موږ او تاسو د دې آرام سمندر په مرکزي برخو کې یو شمیر نور ټاپوګانې هم موجود دي چې دغه یو شمیر نور ټاپوګانې چې دي په خپل د پولینیزیا یا هم زیاتو ټاپوګانو په نامه سره یادیږي چې د دې ټاپوګانو له جملې څخه یو د هاوی په شمال کې او نیوزرلینډ په سویل کې د مهمو برخو له جملو څخه دی چې دا یې باید موږ او تاسو د دغو په هکله معلومات ولولو. او هم چنان او اکیانوسا د جغرافي ارز او سمندري هوا تر اغیزې لاندې تود او سمندري اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوس کې د لندبل او تودوخې کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخې درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسي لومړني اوسیدونکي په هکله کچینو معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګرو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسي ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سول، نو دلته د اکیانوسي ټاپوګانو ته دی کله را ورسېدل. نو لومړني مهاجرین د کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسي ته ځان ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پله جوړولو امکان یې درلودل پولي یې جوړ کړی دی چې د څو بیړیو په اوږدو کې خلک لږ لږ په بېلابېلو ټاپوګانو کې استوګنې ځایونه یې خپلو ځانو ته برابر کړه. او بالاخره په 1300 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکیانوسي له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د میلانزیا د پولینیزیا او میکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر یې د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه. او د دې ټاپو د اوسیدونکي معمولا چې دي بېلابېل ژبې، دینونه او دودونه، دستورو، کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي. او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بېلابېلو نژادونو سره تړاو لري. د دې توکمونه چې دي بېلابېل دي، آن د ویل کېدای شي چې دغه پخپله د میلانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرینو له جملو څخه شمیرل شوي دي چې دې ستر برخه په دې برخه کې لوبولې ده. او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډمالی زیات کړي. سربېره په دې د رڼا زده کوونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو مهاجرات چې ترسره شوي دي، د اروپایانو او آسیایانو هم خپلو مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی دی او دوی هم دغه اکیانوسي هېواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هېوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سئ واوسیږي چې اکیانوسا څه ډول هېواد دی، په څومره مساحت لري، څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوړو زده کوونکو، زه ستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دغه سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ. همدا اوس به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. سوال په دې ډول سره دی، درنو زده کوونکو، د اکیانوسی په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څرنګه دی؟ آیا کله مو د دې په هکله معلومات اورېدلي وه؟ که مو چیرې معلومات اورېدلي وه، همدا اوس ځواب په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره ولیکئ. البته درنو زده کوونکو، کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوئ. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلاتو په هکله معلومات درلودل او که نه. کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېدي، څومره معلومات مو د دې په هکله لاسته راغلل؟ درازو درنو زده کوونکو، بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه نړۍ مننه ستاسو د ځواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسی د اقتصادي حالت په هکله معلومات لرو. درنو که درمو زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دی مختلف میوهګانې لري چې مشهوره میوه چې ده هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده، او همچنان ډوډۍ ته ورته یو رنګ لرونکی میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یا هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي، او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي، او خپل ژوند ته په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنی وختونو کې درنو زده کوونکو، په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي، او په اکیانوسی کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي د ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کوم اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو، د اکیانوسی د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینو برخو کې چې اکیانوسی چې په خپله د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خاوندان دي، نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او همچنان دوی په ګډه سره دغه خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسی ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي، چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. همچنان درنو زده کوونکو، د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټن ګټه اخیستل کېږي، او د کاني توکو له نظره څخه اکیانوسی چې د ډېر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د نیو کالندونیا کې کانلندیا ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قاني توګه سره سرته رسول کېږي، او فلزات یې جوړ کړي دي په دې برخه کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسی د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې تر څنګ مس هم له مهمو قاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا ستر پرمختګ یې د دوی په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسی چې ډېر غوره سرایت ده، هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم قوي کړې ده، او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلې. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د اکیانوسی چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون اوبره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو ساموګانو د ترکاڼۍ د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره، او د ارکولو کارخانې په بکښې جوړې کړې دي چې میکرونیزیا او د پلی نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی، او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پوري او لګیا کړی دی چې دا په خپل د روپیایي کوچنی بیډیو د اکیانوسیایي په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره دودیزه وسیله یې برابره کړې ده او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړۍ د دې په مهمو بیړۍ دي او کچیرې تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ ډېر ښکلی بڼه لري چې د دغو بیړیو څخه دي د یو ځای څخه بل ځای ته د سامانالاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیړیو او هوایي الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یو هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اکیانوسیه په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسیه ټاپو مو وپېژندل، همچنان اقتصادي حالت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. نو سوالونه دي چې تاسو دغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: د اکیانوسیه د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال: که درنومونه زده کوونکو د میکرونیزیا لغت څه وایي، یعنی میکرونیزیا معنی څه ده، د دې څخه مطلب زموږ ستاسو د څه دي. نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی سي چې دغه معلومات نن ورځ ستاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، قدرمنو زده کوونکو، ښه وخت درته غواړم. په لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیک هیله او احترام تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ټول برابر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. زه برېښنا غوښتم خو یو ځل به هم تاسو ټول ته شراغ لاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیه مضمون یو لسم لوست ده. درنو وګړي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربند بحث ولرو عبارت دي له: لومړی د هریرود حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه، او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. دا څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللی زده کوونکو، د البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې میسپې څخه پیل دی، بیا تر یو سلو سپارلسې میسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پوره دقیق او متوجه اوسئ. پوژو ګلریز د کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د هریرود د حوزې په حق ده. لکه څنګه چې تیر ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په حق له، د امو د سیند په حق له، د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په حق له، او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په حق له معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هریرود د حوزې په حق له معلومات پوژو ګلریز د کونکو. هریرود د حوزه چې ده د افغانستان شمال کې شمال لویدیځ حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي، ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی. نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو پراخوالی اندازه چې د نږدې 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي. او د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دی 850 کیلومتر مربع دی، کیلومتر ته رسیږي، چې یو له سترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان په اقتصاد په پیشرفت کې ستر رول لوبولی. درنو ګلالیز د کونکو، د دې ترڅنګ د هریرود سیند په حق له معلومات ولو چې د هریرود سیند همچنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو، لومړنۍ مرستیالان یې د لال سر جنګل او همدارنګه د دې ترڅنګ د سنګال په نامه سره سنگل سنگل آب سندونه دی چی د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنی د دې اوبه چې دی د چغچران پر لور باندې بهیږي، او دغه سند لومړنی مرستیالان چې دی د لال سر جنگل دی، سنگل آب سندونه او د ببر غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دی بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کیږي، چې دغه کوچنی سند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کیږي. او د دې تر څنګ د قطاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان د ماروا په سیمه کې ورسره یو ځای کیږي، چې دا یو کوچني کوچني مرستیالان چې د غټو د دې سند څخه یا هم د دغه اوبو څخه سرچینه اخلي، او د سیاکو د بیلابیلو زړونو څخه بهیږي، چې هر روز سیند چې دی د رڼا ځکونکو که چیرې ستاسو څخه یې څوک پوښتنه وکړي تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ، چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي او د هرات په ختیځ ساحه کې د کرحس سیند ښي لوري ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کیږي، هر روز سیند سره یو ځای کیږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی، او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري سیاسي اهمیت هم لري، دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقاره څخه تر سرخس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده، چې هر رود تر او بی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنا ګلریز د کونکو بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی، د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي، چې په خپله د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي، او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومتر مربع دی، د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15% برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي، چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دی، چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سند سره ګډیږي، چې د مرغاب تر میری کاچاک پورې او په ورزمکه کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو سمره ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په حقله معلومات ولو، یعنې د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سندونه د لوړو او غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي، چې موږ او تاسو ویله زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کېږي، چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کېږي نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي، چې یو تړلې کلایې ایسار کړی ده او هغه هیوادونه د نورو سندونو سره یو ځای کیږي، چې دغه ډول سندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنی دغه سندونه چې دی په خپل هغه سندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، د دې اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کیږي، خو هغوی بیا بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایساریږي یا هم بندي کیږي، چې د هیواد د نورو سندونو سره بیرته دی یو ځای کیږي، چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یو ځای سپنه، نو دغه ډول سیندونو ته موږ تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکولی شو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بېلګې نومول کیږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو، چې د هغو جملو څخه یو پخپل د غزنی سیند دی. د غزنی سیند پخپل سرچینه د غزنی په شمال کې 550 کیلومتر واټن او 400 متر لوړوالی څخه د چیلې سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسو سنگ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمری سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو لستر اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنه زده کوونکو 2300 اویا کیلومتره مربع دی، د غزنی د شار 30 کیلومتر شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شوی دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې، یعنی د هغه د دوران په مهال کې، د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی و چې له 60 څخه تر 25 میلیونو مقابل متر پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوغتو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي، نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر تېرېدو وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي چې کله د دیلی له شمال څخه تیر شي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 195 کیلومتره ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی، لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د بلحاف دی، بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دایمر داد سیند دی، د بندي امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقا د دشتو ته ننوځي. کله چې دغه دشتو ته د دوی اوبه داخلیږي نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سیند د اریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وه چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او اریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 40 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو د کیسار سیند هم لرو چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوي دي چې سرچینې یې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تېرېدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کېږي. کله چې میمنې سیند څخه دی چیرته نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یو ځای کېږي. تر دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سوی دی چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي او په تیره بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي او اوبه یې ښار ته رسیږي او هلته په شګلونو دشتو کې ننوځي چې د دغو سیمو په اوبه په پرسرلي کې زیات اقتصاد دی اهمیت لري. ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي او غلې دانې ته برابروي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د افغانستان د نامتو جهیلونو په هکله لولو چې دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو جهیلونه هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي چې څلور خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړو اوبو په هکله موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان د جغرافیې علم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډېر زیات اهمیت لري او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي هغه په خپله لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړې اوبه دي، ګودزرا ده او همچنان ناروی دشتې له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. غزنی ولاړې اوبه دي، د امیر بند دي، زرکول جهیل دي، چکمتین جهیل دي او اخرنی جهیل چې دی هغه په خپله د شیبا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پرې پوه شئ او اوسې د لوس په راتلونکي برخه کې د وچکالۍ یا هم د اوبو د کمښت په هکله لولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو وچکالۍ یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندویو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې کچیر واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مترنایي سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي د سره مخامخ سوي دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په حقله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په حقله معلومات لاسته راوړوسم. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، لومړنی سوال د هریرود حوزه تشریح کړي، دوم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.